آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم، ستړي مشي. ز صفی الله ستانکزی یم. تاسو د آزادی په څپو کې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی شاوخوا درې اونۍ مخکې کندهار ته تللی و. هلته د طالبانو له مشرانو سره لیدلی و. تازه رویټرز آژانس د خپلو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د قطر صدر اعظم د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره پټې خبرې کړې دي. په راپور کې راغلی دي چې د قطر صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یوه موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه وه چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیره لیوالتیا ښودلې وه. همدارنګه د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې وه. د آزادی په صفو کې په دغه اوسنی پروګرام کې په همدې موضوع باندې، همدارنګه له دې سره په تړلو نورو موضوعګانو باندې به بحث ولرو. زموږ د پروګرام میلمانه دي آغلی شینکی کړوخیل، د کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د افغانستان د مخکنی ولسی جرګې یوه غړی. همدارنګه آغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی چې تر څو شیبو به له موږ سره راشي. او محبوب شاه محبوب د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی. البته ښاغلی محبوب او آغلی شکریا بارکزی به وروسته له موږ سره راشي په پروګرام کې به یو ځای شي. خو اوس چې آغلی کړوخیل په پروګرام کې د دوی ته ښه راغلاست وایو. آغلی کړوخیل، مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم په دې موضوع باندې خپل نظر راته ووایي چې شل ورځې وروسته رویټرز دا ریپورت کوي او دا افشا کیږي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی د طالبانو له مشر سره کتلي. په دې اړه باندې د تاسو تحلیل او نظر څه دی؟
سلامونه پستانګزه سب ساوستاو د پروګرام ټولو محترمو او ریدونکو ته. زما پاند باندې دا موضوع تر یو مودې پورې چې پټه پاتې شوه بدون د شک شد یو غوښتنه یا یو شرط به د طالبانو د حکومت همدا و چې دا موضوع باید پټه وساتي. څنګه چې موږ ګورو چې د طالبانو مشر حاضر نه داسې ته هیچا سره، څه هغه داخلي پلاوی وي او که بهرنی وګوري، نو چون دوی نشي کولی چې قطر ته نه وایي، ځکه چې قطر خو همدغه ټول همکاریان په دا څو کالو کې دوی سره وکړي. همې دفتر ورته خلاص کړه، زمینه د پیصلات په ملي شناخت او د تګ راتګ او د ټولو د دوهای د خبرو اترو فرصتونه استازیتوب دی وکړه، ضمانت یې کړه. نو دې خاطر هغه دا پلاوی ورته ډېر مهم او د ته نام نه شو ویلی. او ځینې استخباراتي راپورونه هم داسې ښیي چې پاکستان یو پلاوی استخباراتي پلان په څو ورځې مخکې راغلی و، چې البته هغه په دې برخه کې ورته کافي ویلي چې تاسې په هیڅ صورت نشئ کولی چې دا ملاقات رد کړئ، باید ورسره وګوري. نو دا کتنه وشوه، شاید دوی به نه غوښته، ځکه چې په هماغه رقم غواړي چې دا مشرتابه ډېر پیسا پټ وښیي. مهمه کې مطرح کې فکر په دې شکل کولی شي دوی د اهمیت پورته ویسي، نو ځکه به تر اوسه پورې پټ او په بالاخره داسې موضوعات کوم غواړي کوم نه غواړي بالاخره افشا کېږي، چې دغه اوس افشا شول.
مننه کوم آغلی کړوخیل. د سی ویل کیږي چې البته د رویټرز رپورت وایي چې ملا هبت الله د نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیواله دی. فکر نه کوي عجیبه ده چې د خپل ظاهریږي نه، مګر په دې شکل باندې د خبرو لیواله هم دی.
دوی خو معلومدار غواړي چې هر څه، ځکه چې څنګه چې دوی وایي چې دنیا دوی ته ضرورت لري، فکر کوي چې دوی دنیا ته ضرورت نه لري. نو اوس دوی تقریبا دا دوه کال راسې پوه شو چې دوی نشي کولی بدون د نړیوالې ټولنې کومک، همکاري او مشورې دوی حکومت مخته بوزي یا د خپل حاکمیت مخته بوزي. نو بدون د شک د بین المللي ټولنې حمایت ضرورت لري د غوی رضایت او بل اخر کې وکړی شي چې عمالي مرسته تر واخلي او هم درنګه کې په رسمیت باندې او پیژنې هغه بیمللي کرسیان دوی ته په اختیار کې کی تر څو پر یو بیمللي هویت هم پیدا کی او احساس ته خطرونه کې چې دوی مقابل کې به یو کوم ستونزه راپورته شي. نو ای کاش په دې باندې هم ورته احساس پیدا شي چې بل اخر دوی باید افغانانو د رضایت او د حمایت هم لیولتیا وکړي او سره خبرې شروع کړي.
مننه کوم اغلی کډوخیل. البته اوریدونکو د ازادي په سبب کې په دغه پروګرام کې باید تاسو د پیغامونو ته هم انتظار باسو. کولای شي د مک د واتس اپ شمیرې لارې 00 24 11 40 80 هم درنګ 00 24 11 40 50 یو باندې خپل پیغامونه را تاکي دي. هم دمو د ټلیفون شمیرې هم دي ک غواړي چې خپل نظر سره شریکي. لطفا خپل نوم واخلي او په همدغه مورد باندې خبري کو. مشخصا په همدې مورد باندې خپل نظرونه لمو سره شریکي. اغلی کډوخیل فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده چې ترغو خاغلی محبوب شاه او یا هم اغلی بارکزی راځي. زه غواړم درې مپختنه هم مطرح کوم له تاسو نه. د قطر د صدر اعظم او په عین زمان کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی له 2014 کال رئیس یعنی دی یو ډیر مهم تر پاچا وروسته تر امیر وروسته د شخص سفر قندهار ته. فکر کوي څومره طالبان مهم ګڼي او څومره به خبرو ته غوږ نیولای وي؟
معلم دل طالبان لپاره دا سفر ډیر خورا اهمیت ول دی ځکه چې د قطر د امیر کورنۍ د مهم پوزیشن یا موقف هم لري. او باید دې باندې پوه شو چې قطر د امریکا استازیتوب هم په منطقه کې کوي، یعنی هم د قطر په نمایندګۍ هم د امریکا په نمایندګۍ دا کس راغلی او معلومدار د مهمو غوښتنې او پوښتنې په خاطر به راغلی. او دوی لپاره به دا خبره ډېره مهمه وي ځکه چې که چېرې قطر په اصطلاح له دوی څخه همکاري قطع کړي یا حمایت ونه کړي نو دوی به له خورا ستونزو سره مخامخ شي. نو دا راتګ یې ورته ډېر با اهمیته ځکه چې کومې غوښتنې لري او که هغه غوښتنې په جای نه شي دغه پایله به دوی ته څه وي چې دوی به معلومدار د یو ستر ستونزې سره مخامخ ځکه چې دوی لپاره د داخلي قناعت ورکول د خپل مشر او د هغې یو خاص حلقه ده چې هغه په شاوخوا را ټوله شوې ده، هغوی په اصطلاح له یا بې واکه کول یا هغوی ته قناعت ورکول یا په خپل دریځ کې بدلون راوستل دا ټول ورته ډېر مهمه دي چې معلومدار دوی لپاره د دې کس راتګ او د غل پښتنو ته باید یو لار پیدا کول او عملي کول یو ستره ننګونه ده چې باید دوی هغه پوره کړي.
بله مننه کوم. اغلی بارکزی تاسو هم ښه راغلاست. مننه چې پروګرام ته راغلی. زموږ اوله پوښتنه هم دا وه چې د ملا هبت الله سره د شیخ ثانی د لیدنې څخه شل ورځې وروسته، البته هغه لیدنه چې رویټرز د خپلو سرچینو په حواله باندې ریپورټ کړی ده چې دا لیدنه وای شوې ده او د امریکا ولسمشر هم پرې خبر شوی دی د دغې لیدنې له جزئیاتو نه، څنګه شل ورځې وروسته دغه لیدنه افشا کیږي او ولې په دغه شکل باندې؟
سلامونه او نیکی هیل استاس قدرمن میلمانی تا او طول محترم آوریدون کتا. اول خدا خپل ډیر د خوشنۍ زیده چې متاسفانه بیا هم منگوینو چې د افغانستان خپل رسنه تلورم لاسی او خبر تده کما پیخه چې په افغانستان کې شوه. متاسفانه شل ورځې وروسته د افغانستان خلک دا غی پیخی ناغم دا یو بل خارجی ایجنسی للوری نا آوری چه دا خپلا یو یعنی یو خبیل گنه دا زکر چه هر شای دا خلکو دستور گنا پت ساتل کیگی او دا ملاقات زی فکر کوم که دیش دیل پارا دیرا دا توجه ورد گرزی دلوی زکر چه دا طالبان و مشر هغه هیچ اثر نوینی حتی خپل عام خلک و وګړو سره تا خپل کابینې وزیرانو سره. نو ځکه دې خبرې ته لکه نورم چپ کې ورکړل شوی دی. البته زما پاند دغه لیدنې کتنې دغه مرحله کې چې هغه په قطر کې چې کما ناشته و د ملل متحد لخوا څخه کوربه توپ کېده او په اولې حالت څنګه تاسو پیږئ چې واضح او مشخص پیامونه سره نړیوال ټولنه چې مشمول د قطر او امریکا او اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونه وه طالبان ته کېدای شي دوی دغه پیام رسولی. د دې تر څنګ طبیعي خبره ده چې قطر په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا استازی توپ کوي. دا د طالبانو د راتګ سره دا خبر خپل امریکایان اعلان کړل. نو د دغه ملاقات نه چې بایدن خبر شوی یا د بایدن اداره دا یو یعنی یو پیچلی موضوع نه ده، دا یو هغه برخه د مغې ماموریت ته باید وګورئ ته گزارش ورکړي. خو ټولو نه مهم هم دا ده چې توافق په څه باندې شوی، صحیح؟ او حداقل دغه توافق باید افغانستان خلکو سره شریک سي، ځکه چې د خلکو د یو لخوا څخه تشویش دی چې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې چې نه د خلکو حقوق معلوم دی، نه نوعیت د نظام معلوم دی، نه دا زموږ خارجي سیاست معلوم دی، نه داخلي سیاست معلوم دی، نه مو ځای په ټولنه کې معلومه ده، نه مو ځای په دنیا کې معلومه ده. دغه رقم ملاقاتونه آیا کېدای شي یو امیدواري د افغانستان خلکو لپاره، از چې وایم افغانستان خلک یعنی ولس لپاره وړاندې کېدی یو خور او بل چې په سیاسي لحاظ باندې بیا د افغانستان په سر باندې کومه معامله روانه ده؟ متاسفانه موږ وینو چې په تیر حداقل دو هفتو کې مختلف هیوادونه په شمول د تاجکستان، ایران، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خپل پلو او سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره او ساتلو لپاره نور پوستې، امنیتي پوستې ایجاد کړي دي او څه خاص نظامی ترتیبات نیول کیږي. افغانستان د بل جګړې تحمل نه لري، څه دا کورنۍ جګړې، څه دا باندې جګړې. البته یو خبر هم شته چې افغانان سربیره پر دې چې په هر شي کې بې اتفاق اوسي، خود بهرني او هغه مخصوصا د همسایه هیوادونو لپاره بیا ټول یو موټی او یو خوله کیږي، نه غواړي چې څوک په افغانستان باندې یرغل وکړي، مخصوصا د افغان زړونه همسایګانو ته ډک دی.
بارکزی په همدې رابطه باندې د رپورټونو کې ویل شوي دي چې ظاهرا د قطر صدر اعظم او ملا هیبت الله په ځینو مسایلو خبرې کړې دي د طالبانو له لوري، له دوی غوښتل شوي چې د افغانستان سره د کړکیچ په اواري کې مرسته وکړي. همدارنګه د بشري مرستو یادونه هم شوې ده د طالبانو له لوري. مګر د قطر صدر اعظم چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، د پخوا هم د راپورونو له مخې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې دریځ درلوده او د طالبانو له پالیسیو سره د راپورونو په اساس مخالفتونه ښودلي وو. فکر کوي واقعا هغه خپل پیغام په پوره جدیت دوی ته رسولی چې د نجونو مکاتب خلاص کړي یا د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار په برخه کې چې کوم محدودیت لري هغه لري کوي؟
زه فکر کوم نن سبا د دغه خبر خپرېدو سره د طالبانو هغه خبری برخه د دوی د خبر تر پختنې لاندې راغی، هغه په دې معنا باندې چې یعنی دوی سربیره پر دې چې محتوا د دغه کتنه نو خلکو ته ویلې، بیخي دا موضوع پټه ساتلې وه، صحیح؟ تر دې حده پټ ساتل شوی و چې حتی قندار کې هم هغه نږدې طالبانو ته خلک هم لا ډېر پرې خبر نه و. نو دغه اعتبار د طالبانو د خبر او د معلوماتو ورکول او د اطلاعاتو ورکول خلکو ته تر پوښتنې لاندې کړله. هیرم نشي چې په هر خبر کې د طالبانو موقف او دریس همیشه په درې ټکو باندې دی. که چیرته د دوی تعامل دنیا سره دی، نو دوی اولین قدم دغه متاسفانه د افغانستان نننی وضعیت چې هغه د طالبانو د واجې نه دی چې بشري ناورین دی، هغه ته دوی ډېر پرداس ورکوي، ځکه چې د یوې خوا څخه دوی ته خپله پیسې راځي او د بلې خوا همدغه یوازینی عامل دی چې دوی دنیا سره په تعامل کې دي یا دنیا طالبانو سره په تعامل کې ده. په دویم برخه کې طالبانو مغه د حاکمیت ادعا چه لري، چې یعنی دوی باید په رسمیت وپیژندل شي او ډیپلوماتیک اړیکې باید نورم دنیا سره وساتل شي. او دریم موضوع چې معمولا طالبان د دې ادعا کوي چې نړیوال سره دوی ولیدل او هغو وعده ورکړلې چې دوی به خپل تعامل طالبانو سره ساتي او دوی قدردانی وکړله چې ګویا افغانستان امن دی او فساد نشته. هغه یعنی دغه شیزونه معمولا ډیر دننه په افغانستان کې مونږ ورته کورنۍ مصرف وایو یا مصرف داخلي چې ورته وایي. دغه رقم خبر چې د طالبانو له طرفه راځي دا معمولا ډیر داخلي مصرف لپاره دی. محتوا او اصل د جلسه طبیعي خبره ده چې دا مسائل نه دی. دغه مسائل دي چې نه قطر ورته ډیره علاقه مندی لري او نه هم نړیوال ټولنې دې نه بي خبر دی، ځکه د افغانستان خلک باید پوه شي که چیرته نن بشري ناورین په افغانستان کې روان دی. دا سازمان د ملل متحد او نور مؤسسات په افغانستان کې فعال دي. هغوی خپل دونرانو ته مراجعه کوي. د طالبانو د برکت نه څوک بشري مرستې افغانستان ته نه لیږي. یو دویم کم څه چې طالبان وایي طبیعي خبر د دوی هر یو نمدا غواړي چې وایي والا از موږ سیټ موږ ته راکړي، از موږ سفارت موږ ته راکړي. صحیح، یعنی دا هغه غوښتنه ده چې طالبان لري بغیر له دې نه چې د ځان تعریف ورکړي. یعنی دوی حتی دومره مجبور شوي دي بغیر له دې نه چې ځان تعریف کړي د دنیا نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني. دا طبیعي خبر ده، په بین المللي معادلاتو کې دا ناممکنه موضوع ده. او په دریم قدم کې چې د طالبانو کوم خبرې دي هغه نور دنیا ته جالب نه دي چې په افغانستان کې جنگ ده، امن ده، سوله ده، فساد څومره دی څومره نه دی. تعامل د دنیا طالبانو سره د دنیا د ګټو یا د هغه هیوادونو د ګټو ساتلو لپاره ده چې وی په افغانستان او په منطقه کې مشخص ګټې لري.
بله مننه اغلی بارکزی، یو لنډه وقفه اخلو بیا به له اغلی کړو خل او پښتو
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اغلی شینکی کړو خیل لدی چې قطر پلازمینه دوا کې د طالبانو سیاسي دفتر لکلون رئیس والته د دوی کورنۍ اوسې د مشران یالته اوسېږي. بیا په عین زمان کې قطر له امریکا سره ډیر نږدې اړیکې لري، حتی په سیمه کې د قطر د امریکا یو ډیر نږدې متحد دی. یعنی د دوی ترمنځ دی او رابط یا منځګړی رول هم لري. څه فکر کوي واقعا معاصر تمامېږي د قطر دغه هڅه چې غواړي د نړۍ پیغام طالبانو ته ورسوي او خبري را انتقال کړي او برته د طالبانو دوی ته ورسوي، څومره به مثبت تمامېږي د دوی دا کار؟
خب بدون شک طالبانو باندې قطریان تاثیر گذاره دي، ځکه چې په میلیون ها ډالر د خپل طالبانو سرمایه اوس په قطر کې موجود ده. لوی محاسبې له مخې نه فکر کوم چې زیاتره له 2 میلیارد نه محاسبه شوې ده، او همدارنګه دوی کورنۍ دي، دوی بزنسونه دي، دغه سهولتونه چې ورکوي چارتر تیاری همې شلی دوی سفرونو لپاره آماده کوي، د دوی لپاره په بنبلي ټولنې سره یو قوي لابي کوي، رابطه یې جوړوي. که چېرته رابطه قطع شي زه فکر کوم چې طالبان به بد رقم نور هم انزوا ته ولاړ شي. نو د دې خاطر د قطر حمایت او منځګړیتوب او دوامداره همکاري د طالبان لپاره خورا با اهمیت ده، چې په هیڅ صورت طالبان نه غواړي خصوصا دغه څوک چې په پیښور په شورا کې و همدارنګه قطري پلاوی هغوی دوی په اهمیت باندې پوهېږي او نه غواړي چې د لاسه ورکړي. رازو دا چې ملا هیبت الله او 45 شیخان دي او د دوی لپاره فکر کوي چې ما په کوم ځای کې چې دوی نه وتلې دي او د مختلفو بنادر پیسې ورته راځي او کوم د خپل محافظتي قطع ځان ته جوړوي او باغ کوي او فرامین به صادروي، نو فکر کوم هغه لپاره اهمیت لري ته نه لري. خو مالم دا دل پر وخته مهمه ده کار شي مفتو ترلاسه ورسي، اما د دوی لپاره دوی خپل لکه شخصي دریزم څرنګه چې دوی روزل شوي دي یا ماده شوي دي یا باور پلري چې دومره تهمت نه، اما باقي طالبانو ته خصوصا د ځوانو او طالبانو رهبران ته ډېر مهمه دي، ځکه چې پوهیږي چې د بین المللي ټولنې د شناخت، حمایت او همکاري څخه دوی نشي کولای چې دوام ورته ورکړي او د خپل بقا او هم د بزنس دوام او هم د قدرت دوام ورته با اهمیت ته غواړي چې قطر سره یې او د قطر حمایت ولري.
مننه کوم. اخلی بارگزی د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په دې شاوخوا دو کلونو کې د ښځو د تعلیم او همدارنګ د کار په ارتباط باندې بیلابیل فرمانونه ورکړي او سره له دې چې نړیواله ټولنه پر فشار راولي، په خپله دننه طالبانو کې هم د دوی هغه نور مشران چې دي هغوی هم وخت په وخت څرګندونې کړي، غبرګونونه یې ښودلي دي، مګر هیڅ له خپل دریز نه دی په شا شوی. دلته رویټرز لیکلي چې د قطر صدر اعظم ته هم د دې د ځواب په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي چې یعنې څه ځواب یې ورکړی دی. فکر کوي چې له دغو هڅو سره سره به آیا ملا هیبت الله د دې لیواله وي چې په دغو مواردو کې جوړ جاړي ته غاړه کېږدي که څنګه؟
طالبانو پر بل هر چا ډېر ښه پوهېږي چې چې دوی لپاره ګټې لپاره دی او څه تاوان. او زه فکر کوم چې راتلونکي څلور میاشتې موږ په ډېر نور هغه پټو او ښکاره معاملو باندې هم به پوه شو، او زما په اند راتلونکي څلور میاشتو کې به ډېر د طالبانو په پالیسیو کې هم تغییرات راشي. صحیح چې ځینې په دې باور باندې دي چې که چېرته طالبان مکتبونه دروازې خلاصې کړي نو دوی دغه خپل جنګیالي له لاسه ورکوي، مګر هیر هم نشي چې یو برخه د طالبانو د تعلیم طرفدار هم دی، مګر دغه د طرفدار برخه دومره قدرتمند نه دی او یا هم دا دی چې دوی خپل منځ کې سیاست کوي په همدې تړاو باندې، یو ډله غواړي چې دنیا سره تعامل وکړي او یو ډله د خپل جنګیالیو ساتلو لپاره. مګر زه فکر کوم چې په عموم ډول باندې د طالبانو په دریس کې به خامخا د دنیا په سیاست کې هم بدلون راځي راتلونکي څلور میاشتو کې، او د طالبانو په دریس کې به هم څه ناڅه بدلون راځي، دا چې مثبت او یا منفي اوس وخت نه مخکې دی، ځکه چې نه تنها یوازې زمونږ متاسفانه زمونږ خاوره د افغانستان او د افغانستان د خلکو د حقوقو او د ګټو لپاره نه ده، مونږ یو هغه میدان د افغانستان نه جوړ شوی دی چې مختلف بازیګران په کې راځي او خپل هر یو خپل گیم هلته مختوري. نو ګورو چې په راتلونکي څلور میاشتو کې چینایان سربیره پر دې چې د افغانستان نه معدن وباسي، د دوی نږدېوالی طالبانو سره څه رقم به، او بل طرف نه زمونږ اړیکې به همسایګانو سره څنګه یې، روسانو سره به څنګه یې تعامل، ایران او پاکستان به په کوم وضعیت کې، همدارنګه نړیوال ټولنه یا غربي مملکتونه چې افغانستان ورسره ډېر سخت همکاري درلوده مخصوصا په تیر شل کلونو کې یا دوه ویشت کلونو کې، د هغوی دریز به هم ښکاره کیږي، ځکه چې مخکې له دې نه چې بل افغانستان لپاره کانفرانس چې قرار ده هغه سپتمبر میاشت کې اکتوبر کې دایره شي، نو خامخا ډېر شیزونه به تر هغه وخته پورې تر ډېره حده پورې تغییر وکړي. مګر دغه پیشګویي په اوسنۍ شرایطو کې او مخصوصا هم په د اوسنۍ وضعیت کې حداقل زه ځان ته دا جرات نه ورکوم چې وایم چې دلته به د ښځو او د جنکیو د مکتبونو د تګ و راتګ اجازه ورکړل شي او یا هم به ور نه کړل شي. خو یوه موضوع ډیره باید د پام وړ وي، کومه ټولنه یا نړیوال چې تر پرونه پورې طالبان ته ویل چې تاسو یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړئ، قانونمند نظام جوړ کړئ، ښځو ته د تعلیم او خلکو ته د ازادۍ د بیان او دغه شیزونه په پام کې ونیسئ. نن سبا دوی صرف راغلي همدې ته وایي طالبان ته، یعنی دغه لوی غوښتنه نه دی راغی، دومره واړه غوښتنه یې ده چې تاسو دغه ښځې چې بین المللي مؤسسات سره او مخصوصا ملل متحد سره کار کول هغو بېرته پرېږدي چې خپل کار ته لاړ شي. حتی د تعلیم مسله هم اوس د کار په که تاسو یې مقایسه کې بل اړخ نیولی دی، یعنی ډېر مهم دی د پاره نه ده. بیا هم سیاست دی، سیاست مور و پلار نه لري، د ګټو پر اساس باندې هر ملک خپل سیاست تعینوي، او متاسفانه په افغانستان کې ملي ګټې تر پښو لاندې شوي. څه اوس پخوا او څه اوس؟
مننه غالي بارکزی، یوه لنډه دمه اخلو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
بیا مهم خراغلاست ویم ده پوانتون استاد او ده چارو شنون که خاغل محبوب شا محبوب هم داشتی برا سر ده تلفون پا کرخ وصل شوه ده خاغل محبوب منانه چی پروگرام تر آغلی مگ لغ پلو دو درنو میلمانو آغلی کدو خیل او آغلی بارگزیز خب ده قطر تا ده په بکنی سره کندار ته د قطر د صدر اعظم د سفر د تازه جزئیات او دا چې د هلته د طالبانو له مشر سره کتلی دي شل ورځې وروسته څنګه دغه خبرې راوتې دا لومړۍ پوښتنه او البته دا غواړم له تاسو وپوښتم بیا لنډ ځکه چې دا مبحث لږ مخکې و دغه منځنی مبحث موږ دا و چې څومره به قطر واقعا مثبت تمام شي هڅې چې د طالبانو پیغام نړۍ ته رسي او د نړۍ یا د خصوصا د امریکا بیرته راوړي طالبانو ته.
او ډیر مننه څنګه چې سلامونه تاسو ته خپل ډیرو درنو فاطمه مبارز خويندو ته او همدارنګ ټول درنو اوریدونکو ته خپلو کې ټول بخیر. ګورې په کباس د لاغه نړیوال اورډر نشرو کو دا اوس داسې وخت چې ټول نړیوال اورډر یا نظم اوس یو څه خوځیدل سره بلاکونه سره جدا شوی امریکایی بلاک او روسی بلاک چې په سیمه کې بیا د روسی بلاک ملاتړي هیوادونه ایران چین اوس د سعودي عربستان او د تورت یو شمېر نور هیوادونه بوي او همدارنګه د امریکایی بلاک خپل ملاتړي معلوم دي. په داسې حال کې چې پاکستان کې هم کړکیچ روان دی او کړکیچ یوازې یوازې د دغه دواړو بلاکونو ترمنځ د تعادل په نه ساتلو روان دی ځکه چې عمران خان دا تعادل ونه ساتي روسیې ته او د هماغه و چې د حکومت چپه شو او دا د اوس امریکایي پلوي سیاستوال واک ته رسېدلی دي. کټ مټ دغه مسله په افغانستان کې هم د تطبیق وړ ده. په دې موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالبان نشي کولای چې دغه دوو لوی قدرتونو چې څو هیوادونه پکې شامل دي د دوی ترمنځ یو نسبي تعادل وساتي نو طبیعي ده چې یو طرف ته بزي. هماغه طرف چې دا ما مخکې دا خبره کړې و چې غالباً تاسو په پروګرام کې کړې و چې طالبان به مجبور وي چې خپل لین معلوم کړي خپل خوا معلومه کړي اوس هغه وخت رسیدلی چې قطري چارواکو او په ځانګړي ډول قطر هیواد او پاکستان د طالبانو تضمین کړو د سولې په خبرو کې هغه دی چې امریکا ښکاره اوس په قطر فشار راوست چې طالبان باید خپل لار معلومه کړي ځکه له یوې خوا دومره مرستې چې ور روانې دي چې حتی د جمهوریت له وخت سره ته د پرتلې نه دي دغه مرستې او له بل خوا د دوی خپل سری او ستاسو تضمین او څه کولای شو چې دوی باید د امریکا سره تعامل ته اړ شي. مګر چې قطري هیئات جمع تقریبا درې ورځې وړاندې د پاکستان د فاوز او د استخباراتو یو شمېر چارواکي هم قندهار ته راغلي د دوی د مشترک مجلس په اساس وروستۍ خبره دوی لپاره دا و چې دا زموږ ساسي په دې اړه د باس د چې بیا خبرو ته سره کینو یا تعامل سره نږدې شو دا یو وروستی سور چراغ دی که چې تاسو دا ونه کړئ نو عمر مو کم او د ستاسو د حکومت او د ډلې راتلونکی بیا خوندي نه دی نو باید د نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي. د هغه د مخې په د ریاست الوزرا چوکۍ کې هم تغییر راغی چې ملا کبیری سرپرست وټاکه او د دین وروسته د طالبانو ترمنځ هغه داخلي کړکیچ راپېښ شو چې دا کړکیچ اوس هم روان دی چې یو ډله یو کس واړي بل ډله بل کس واړي دا یو وخت و. دا یو مسله د قطر رول دی چې هم د سولې په خبرو کې کوم رول ولوباوه او هم اوس د نړیوالو ټولنې سره او د نړیوالو ټولنې او د طالبان ترمنځ کوم رول لوبولی شي. د کوم شک نشته دی چې د سولې د خبرو په ناکامولو کې، د طالبانو په واک سره سوالو کې، او د جمهوریت د دیولو خوا په حذف کولو کې د قطر د حکومت رول بیخي بارزو. دوی په مستقیم ډول حتی په دې وروستیو کې له طالبانو سره نغدي مرستې کولې چې جنگ وکړي، او د جنگ د شدید کېدو یو علت هم د قطري تمویل لامل و چې دوی طالبان تمویلول او جګړه تیز شو چې په بیلابیلو برخو کې موږ ته تاوان نه ورسېده. بیا کټ مټ دا مسله په خبرو کې هم همداسې وه. په خبرو کې هم موږ یو طرف ته ساتل کېدونو د قطر د حکومت په کې لوی لوی لاس و، تزمین هم د قطر حکومت کړی. اوس وخت کې طالبان هم په دریو برخو تقسیم شوې دي. یو برخه هغه خلک دي چې هغه د پاکستان او د قطر تر نفوذ لاندې دي، او دومره د دوی تر فشار لاندې دي چې هر ډول کوم خبره چې دوی کوي نو هغه طالبان به مني. دویمه ډله بیا هغه خلک دي چې هغه د ایران او د ماسکاو او د چین سره اړیکې خېږي. دا ډله خلک بیا نسبتا د پاکستان له قید آزاد خلک دي. دریمه ډله خلک بیا هغه دي چې خار نفوس پرې د پاکستان شته، ځینې مجبوریتونه لري، ولی فکر ډېر افراطي دی چې هغه مثلا د ملا حسن اخوند نیولې دي، ته په شمېر نور اخوندان دي. د قطر د قطر او پاکستان کومه ډله چې دا هغوی هڅه دا کوي چې اوس باید یوې نتیجې ته سره ورسېږي، ځکه هغوی غواړي سیاست وکړي.
جوابونه
کچری یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اغلی کډوخیل، یو بل مسله هم ده چې نړیوال ټولنې د اروپای ټولنې مشرانو او امریکا هم اوس ویلي چې د دوه خبرو د دوام په لارو چارو باندې اخته ده، چې په څه شکل باندې دا خبرې بالاخره له طالبانو سره دوامدار شي. څه فکر کوي سره له دومره هغه د انګریزانو خبره فرستریشن چې د طالبانو څخه لیدل کیږي، د دوی خبرې نه منل کیږي، ولی بیا هم سره له دغو شرایطو بیا هم نړیواله ټولنه لیواله ده چې خبرو ته دوام ورکړي دوی سره؟
خب نړیواله ټولنه خو زه فکر کوم یو خو دوی هغه بینالمللي مسؤلیت لري په دغه ټولو ناورینونه چې اوس افغان ولس سره مخامخ ده، دوی مسؤلیت لري چې مثلا هغه ته رسیدګي وشي، ځکه چې که په هر یو ملک دومره یو بشري ناورین رامخته کیږي، دومره بې عدالتیان رامخته کیږي، دوی د خپل ولاس یا د بینالمللي سازمانونو له نیوکې او له فشار لاندې راځي، او دوی غواړي چې یو رول ادا کړي. دو موضوع چې دوی ورته واقعا نګران دي، دغه د افراطیت پرمختګ او دغه خطرات چې راتلونکي به دوی ته جدا متوجه وي. ما هغه د ګلوبل جهاد دغه یا جهاني جهاد موضوع چې ده، دوی واقعا همدغه لپاره نګران دي، ځکه دغه ټول افراطي ډلې چې پاکستان په خپل لمنه کې وروزول او د خپل اهدافو لپاره کارولې، په هیڅ یو امنیتي ابزار په شکل باندې یا وسیلې په شکل باندې مالبدار، هغه خو به خپل اهداف تلوده، اما دغه پایله خو دنیا ته ډېره قیمت تمامېږي. نو دنیا خپل یو خو اقتصادي مشکلات سره مخ ده. د هر څومره چې په افغانستان باندې فشار راسي، خلک له وطن نه فرار کیږي، وزي په زور یا په رضا باندې یا په یوه فرصتونو، د دې خلکو بوج په بیرته په همدغه بینالمللي ټولنه باندې راځي، لکه قانونی شکل اومنی که یا په غیر قانونی شکل دوی ترور داخل شي. همدارنگا دیم دغه دی افراطیت وده او دی پیس یو نمونه حکومت نو دا خو نور تم یو انگیزه یا مفکوره ورکول کیږي او دا او نو خو د انټرنیټ له وجه نه څومره چې دنیا ته ګټه رسیږي په مغو سرعت باندې دنیا ته تهدیدات او خطرات هم زیاتیږي. نو دغه پایله دوی تر قیمته ما میږي دوی مجبوره دي چې د خپل شخصي ګټې او د امن خوندي کېدلو په خاطر باندې هم دې موضوع ته داخله شي. او درېم موضوع مغمانداغه بملتي رقابتونه سیالۍ یا بلاکونه دي چې جوړېږي، نو هر یو کوشش کوي چې څنګه دغه موضوع مدیریت کړي تر څو پورې طالبان د دوی په کنټرول کې اوسیږي او هم د دوی په خلاف نه کارول شي، او په ځمه کې شاید وغواړي یو وخت هم د دوی په خاطر باندې نور په خلاف باندې وکارول شي. نو ځکه دا موضوع بملي ټولنه بار بار کوشش کوي چې له حوصله مندي نه کار واخلي، افغان ولس هم فراموش نه کړي، هغوی ته مرسته کوي وکړي، او پر ځمن کې که نن یا سبا یا بل سبا طالبان دې ته وهڅوي یا بالاخره مجبور شي چې باید دوی سره کینی او دوی خبرو ته غوږ شي. نو اوسنی دغه کلکی چې په ملي سیاسي بلاکونو کې روان ده، د منطقې چپ کې چین او هغه په سر کې د روس او بل طرف ته د ناتو ممالک او خپل امریکا دي، نو دوی د دې لپاره چې هر یو د بل په خاطر باندې چې ما بعد طالبان دوی ته ولاړ نه شي، نو دی او په شکل پسه رشوت ورکول کیږي. یو طرف ته سیاسي رشوتونه دي چې قونسلګریان سپارښتنه په اختیار کې پریږدي، او بل طرف ته پیسې روانې دي. نو دغه مسایل دي چې دوی به تفاوت نه دي او غواړي چې دا موضوع کې دخیل وسی او یو رای دي حل پیدا شي.
بله، مننه کوم. آغلی بارکزی، د تاسو نوم دا او پوښتنه چې نړیواله ټولنه اوس نو یوازې هم د خبرو آپشن لري او خبرو ته لیوالتي هم خودلې ده، فکر کوي نور څه نشي کولای په دغه شرایطو کې چې طالبان اړ بوسي چې هغه څه چې دوی غواړي شرایط د ښځو د کار او تعلیم محدودیت لري شي هغه پرې ومنل شي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې نړیوال ټولنه ډېر نور آپشنونه لري، مګر آیا چې څومره نړیوال ټولنه غواړي چې خپل آپشنونه نه کار واخلي؟ آیا نړیوال ټولنه دې ته لیوالتي؟ ځکه چې مخکې له دې نه چې طالبان هم راشي ټول په دې پوهېدو، خپله نړیوال ټولنه هم په دې باندې آګاه وه چې طالبان نه د ښځو جنکیو مکتب غواړي، نه دوی د سولې پروسه غواړي، نه دوی هغه مشترک یا ائتلافي نظام ته غاړه ایږدي، نه دوی دغه اساسي قانون مني. طالبان خپل دریځ نه بدل کړی نه دی. دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والا کوم تعهدات چې دوی د دوحې په موافقتنامه کې کړی وه، دوحې موافقتنامه دوه زمیمې اصلا د افغانستان د خلکو په لاس کې نه ده، چې هغه تر ننه پورې هم هغه ښکاره شوې نه ده. هغه چې راوځي بیا نو تاسو ټول به پوه شئ چې اصلي خبره د افغانستان د وتو خبره او افغانستان طالبانو ته سپارل موضوع څه باندې وه. زه فکر کوم نړیوال ټولنه ډېر آپشنونه لري، خو دا آپشنونه تر هغه وخته پورې به دوی نه کاري تر هغو چې د هغو ګټې د طالبانو په سر باندې خوندي نه وي. هر وخت چې دوی فکر وکړي چې یو بل الټرناتیو طالبانو ته پکار دی، یا هم طالبانو د خپل هغه پخوانی تعهدات نړیوال ټولنه سړی کړی وه، دا هغې نه که چېرته سرغړونه وکړي، نو بیا طبیعي خبر ده چې نړیوال ټولنه هم بل الټرناتیو ته به زړه ښه کړي او یو اقدام به وکړي. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د هغوی منافع ساتي، هیڅ تغییر به متاسفانه نه راځي، لکه څنګه چې په تېر یو یو
ویش میاشت کې رانغې. بلې، ډېره زیاته مننه کوم آغلی، شکریا بارکزی، مننه چې پروګرام ته راغلی او اشتراک مو وکړ. سلامت اوسې آغلی بارکزی. فکر کوم ویلیو چې د پروګرام تر نیم ساعت بل موږ سره وی، له دې مننه چې راغلی و. د ازادي په سپو کې پروګرام ته غواګیاست. نن په دې باندې بحث روان دی چې د قطر صدر اعظم کندهار ته په سفر کې د طالبانو له مشر سره کتلی دي، د نړۍ ځینې مهم پیغامونه او خبرې او غوښتنې له هغوی سره مطرح کړي، له هغې ډلې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو رفع کول، او د طالبانو مشر هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او د خبرو د دوام لیوالتیا ښودلې ده. په همدې مورد باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث دوام ورکوو. ښاغلی محبوب، غواړم دغه مسله هم وپوښتم چې د خبرو دوام آیا د نړیوالې ټولنې لپاره بالخصوص امریکا ته یوازینی انتخاب دی په دغسې یو شرایطو کې که څنګه، سره له دې چې طالبان خبرې نه مني او د دوی مشر څه باندې دغه دوه کالو کې له خپلو فرمانونو نه دی په شا شوی؟
ډېره مننه. ګوري،
هر هیواد خپل ګټې یا خپل سری کرښې لري، او د هماغه سرو کرښو په نظر کې نیولو سره دوی هم له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تنظیموي، او هم له ډلو سره لکه طالبان د دوی سره هم خپلې اړیکې تنظیموي. د امریکا هدف خو یوازینی دا و چې دغه سیمه باید نام نه شي، دا سیمه باید د ترهګرو په ځاله بدله شي، او دلته باید ترهګر وروزل شي، او له دغې سیمې باید منځنۍ اسیا او همدارنګه روسیا او چین ته انتقال شي. یوازینی هدف دلته دا و چې زما په فکر چې باید د چین او د روسیې لپاره یو سرخوږی دلته ایجاد شي، او داسې یو افراطي ډله چې هغه دلته افراطیان وروزي. امریکا نه د افغانستان د خلکو په کیسه کې ده، نه 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 د نه په دې فکر کې چې هلته جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، ښځه کار ته ځي که نه ځي. دا ډېر فرعي موضوعات دي د هغوی دپاره. په حقیقت کې د هغوی دپاره اساسي موضوعات دا دي چې څنګه روسیه باید وځپل شي، څنګه باید چین وځپل شي، او څنګه دغه سیمه باید همداسې ناامنه پاتې شي. خو ناامنه هم باید د امریکا په کنټرول کې ناامنه اوسېږي. اوس نو هغه وخت دی چې قطر باید خپلې ژمنې پوره کړي له امریکا سره. هغه تضمین چې قطر ورکړی هغه باید پوره کړي، او د قطر تضمین معلوم دی چې دوی به یعنی طالبان به د امریکا یوه نایلان شوې پروژه، یوه داسې پروژه به وي چې واګي او اختیارات به د امریکا په لاس کې وي، ولی غږ به د ملا هبت الله پورته کېږي چې دلته اسلام دی، ازادي ده، او بس وطن آزاد دی. نو زما له نظره زه داسې فکر کوم چې آپشنونه خو د امریکا لپاره هم ډېر دي، نه یوازې دا چې طالبان دي که چېرته افراطیت لا پسې اوږده وي، نو داعش بل الټرنیټیو دی چې په هغه وخت کې هم پیسې ورته ورکول کېدي، اوس به بیا ورته ورکړل شي، پروا نه لري. ولی هدف پکې په لویه کې هدف دا دی چې سیمه نام نه کړي، او سیمه اوس طالب نام نه کړي ده، د افراطیت په خوا بیایي، کله له ایران سره جنګي، کله له پاکستان سره خاک داخ. دا به ډېر سمبولیک شکل ولري، ولی په یو نه یو ډول نړیوال ټولنې ته یا هغه په لویه کې نړیوال تصویر چې دوی بیانې هغه دا دی چې باید دلته دا سیمه د افراطیت ښکار ده. نو زه داسې فکر کوم چې د دې خبرې به په نږدې راتلونکي کې، خو د نتیجې زه هېڅ ډول فکر نه لرم، ولی په اوږد مهال کې شاید دا نتیجه ورکړي، ځکه چې هم امریکا لیواله ده چې په یو نیو شکل له دوی سره تعامل وکړي، او هم طالبان یو شمېر مشران ده. اوس تاسو که وګوري سراج خاني له ټولو زیات لیواله ده چې له امریکا سره یو تعامل ته ورسېږي، ولی اصلي ستونزه د سراج خاني دا ده چې دی د پاکستاني فوج له هغې ډلې سره په اړیکو په د هغوی له ملاتړ برخمن دی چې هغوی د چین پلوي خلک دي، هغوی بیا روسیې پلوي خلک دي. نو ځکه په تعامل کې هغه ډېر ښه مخې ته نشي تللی، ولې هغه چې بیا پاکستاني پلوي دي او د هغه سیاستوالو د فوج د ملاتړ برخمن دي چې هغه امریکا ته مایل خلک دي یا د امریکا له ملاتړ برخمن دي، هغوی غواړي له امریکا سره تعامل وکړي. مثلا داوس ملا کبیر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي، مثلا ملا برادر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي، ولی هغه څوک چې تعامل نه کوي او هغه د افراطیت هغه اخیری پوړۍ باندې ناستی، هغه ملا حبت الله او نږدې هغه کسان دي چې دوی په هغه خپل افراطي فکر په اساس تعامل ته سر نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې په لوی یا اوږد مهال کې شاید یوې نتیجې ته سر ورسیږي، ولی په نږدې راتلونکي کې هېڅ امکان نشته.
بله، مننه کوم آغلی کړوخیل. مخکې ما هم یادونه وکړه چې طالبان او قطر هم ډېر سره نږدې اړیکې لري، دوی ته دفتر ورکړی، له کلونو هلته دوی اوسېږي له کورنیو سره، او قطر په دغې سیمه کې یو له ډېرو شتمنو هېوادونو هم دی. فکر کوئ له طالبانو سره دغسې پلانونه شته، یا دوی آیا پې فکر لري چې د قطر پانګونې را جلب کړي، او له دغو روابطو چې اوس ورسره پالي بالاخره په یو شکل د افغانستان په ګټه هم استفاده وشي که څنګه؟
اساس مطلب دا چې طالبان
د ما هدف دا و چې آیا طالبان کولی شي د قطر پانګونې را جلب کړي د دغو سفرونو په مهال باندې. دوی خو د مرستو غوښتنې هم کړي دي، ویلي دي چې باید افغانستان سره اقتصادي مرستې دوامداره شي.
کاملا معلوم ده طالبان د هر چا نه انتظار کوي، او کله کله فکر کوي لکه تاسو د ښاغلي متقي خبرې ولیدلې چې مطلب ده چې دنیا مجبور مکلفه ده چې د افغانانو د بشري ناورین د ختمولو لپاره، د ولګې د ختمولو لپاره، یا د اقتصادي رغونې په خاطر باندې دنیا کومک وکړي. اما داسې احساس نه کوي چې خپله د دې ولس په وړاندې څه مسؤلیت لري. ځکه چې موږ نه شو کولای چې هر څه د بین المللي ټولنې په غاړه کې وراچو. ستاسو مسؤلیت او لومړی مسؤلیت خو هغه څوک چې اساسي حاکمیت کې وي باید اساسي مسؤلیت هم وکړي، ځکه چې باید د دوی لومړی مسؤلیتونه کې راځي. دوم دا چې دوی خو معلومدار د قطر نه هم کومکونو انتظار لري، که تاسو په یاد وي چې کله ملا یعقوب سفر کړی و قطر ته هم دغه غوښتنه کله چې څنګه کولای شي چې د پوځي بخش کې یا معاشاتو کې یا په نورو هغو کې باید قطریان هم کومک وکړي. نو دوی هر پیسې ته چې له هر ملک نه راشي دوی ورته ضرورت لري، اما په مقابل کې دوی دا د ورک له کوم تعهد نه لري. فکر کوي چې دوی یو درسته ډله ده او په افغانستان کې امنیت راوسته، په ټوله خاوره باندې کنټرول لري، د خلکو په ملاتړ د دوی حکومت رامنځته شوی، باید په ملي ټولنې کومک وکړي په شمول د اسلامي ملک هغه جملې څخه قطر. نو دوی د کومکونو انتظار له هر ملک نه لري، اما متاسفانه خپله چې په دې برخه کې باید څه وکړي له دې خوار غریب ملت سره هغه کې نه احساسي مسؤلیت کوي او نه فکر کوي چې ورته اهمیت لري.
بله مننه کوم ښاغلی محبوب، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې آیا له طالبانو سره واقعا دغسې ظرفیتونه شته چې وکولی شي د دغه روابط سره چې قطر سره لري له دونه ښه استفاده وکړي او د افغانستان د اوسنیو شرایطو د بدلون لپاره لږ څه حداقل استفاده وشي؟
دا باید ووایم چې پخپله طالب کې دا ظرفیت نشته، ولې هغه استخباراتي کړی چې د ملا هیبت الله بترخوا ناسته ده هغوی په واکو دغه کې قدرت کې دا ظرفیت شته چې هم له قطر سره تعامل وکړي، هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل یو ژبه پیدا کړي، او هم د ضعف نقطې پیدا کړي چې څنګه کولای شو چې موږ نړیوالې ټولنې ته د فشار سبب وګرځېږو. ولې په خپله په طالبانو کې دا هیڅ ډول کوم ظرفیت نشته دی، ځکه دوی د یوې استخباراتي لوبې د شطرنج دانې دي. دغه شطرنج دانې په خپله نه خوځېږي، دلته یو بل څوک شته، یو بل قدرت شته چې هغه دا دانې خوځي. نو که تعامل کوي هم هغه ډله بي کوي، که خبرې کوي هم هغه ډله کوي، که نتیجې ته رسیږي هم هغه ډله بي کوي. ولې خوله به د ملا هبت الله خوځېږي، یا به خوله د ملا متقی خوځېږي، یا به خوله د ملا کبیر خوځېږي، ځکه دوی خو ټول ملایان دي. دوی خو په دغه مسلو حتی دوی خو په دې باور نه لري چې له کافر سره کښېنه، کافر سره څنګه کښېني. دوی خو دا وایي چې دا کافران دي، دا دوی ته حتی لاس ورکول ناروا دي. نو دوی خو دغه فکر دي، ولې په حقیقت کې اصل موضوع او ځواک قدرت چې د چا په لاس کې دی، هغه کومه ډله چې ده هغوی دا ظرفیت لري چې هم تعامل ته سر ورسیږي او هم د تعامل ژبه پیدا کړي.
بله مننه کوم اغلی شینکی کډو خیل، د پروګرام ورستیو شیبو ته راځو. د اوسنۍ شرایطو د بدلون لپاره د شرایط د بدلون په خاطر باندې څه کېدلای شي، او کم دغه شرایط داسې دوام وکړي څه به پیښیږي، په دې رابطه باندې خپل نظر شریک کړئ.
زما په اند باندې ملي ټولنه او همدارنګه طالبان دوه انتخابه لري، یا په اوسني حالت چې همدا رقم به دوام کوي چې د دې دوام معلومدار خپله طالبان ته یو لویه ضربه ده، او بلاخره وایي کله چې خلک په تنګ شي په جنګ به شي، داسې نه چې یو ملي قیام یا شدید عکس العمل سره دوی مخ شي. همدارنګه همدغه افراطیت چې په منطقه کې روان ده، باید د منطقې ممالک به هم بې تفاوته پاتې نه شي. مختلفې ډلې ټاپلې به بسله کومک شي، هغه به شي، او دا وطن کې به د ګډوډي اوج ته ورسیږي. نو بل انتخاب هم دا ده چې په ملي ټولنه کې باندې کافي فشار راوړي، خپل هغه د فشارونه دوام ورکړي، لکن بشري برس ته هم وکړي تر څو پورې ولس زیات متضرر نه شي. او طالبان دغه انتخاب لري چې هغه سختدریزه پزشپکسیزه ډله چې ده هغه له واک نه ګوښه کړي، او بالاخره یو داسې یو ډله رامنځته کړي چې هغه اصلا د خپله د افغان ولس په اساسي حقونو باندې قانع او ورته ارزښت قایل سي، ځکه چې دوی د حاکمیت او د عملیات لپاره نه دي راغلي، باید د خدمت لپاره باید ځان تعریف کړي، او د حکومت دنده صرف عملیات نه ده بلکې خدمت کول دي. همدارنګه بین ملل ټولنه سره هغه مشترکه ژبه پیدا کی زکه چې بین ملل ټولنه چې غواړي خو بین ملل ټولنه هم خپل خلک او ولس په مقابل کې جوابګوی ده چې د ارزښتونو احترام یا درناوی وسی چې په اسلام کې اصلا هغه ارزښتونه اساس دي. نو زه فکر کوم چې دغه سختریز ګوخه کول یو معتدله ګروپ چې وکړای شي هم ولس سره د مشترکه ژبه پیدا کی ولسی ملاتړ ځان سره کی او همدارنګه دنیا د بین مللي تعامل ته غاړه کیږي.
بله مننه کوم. ښاغلی محبوب د تاسو نظر به هم واورو چې د دغه شرایطو دوام چې طالبان حاضر نه دي چې د نړیوال ټولنې شرایطو مني او نړیواله ټولنه هم خپل مرستې او تعلقات ټول په همدغو شرایطو پورې تړلې دي، فکر کوي څومره به دغه حالت د افغانستان وضعیت نور هم خرابوي او که بدلون ته اړتیا وي څه باید وشي؟
یو خو هغه ایدیال حالت دی چې موږ وایو چې یو داسې بدلون راشي چې هغه پاره کې د افغانستان ټول لوري خوندي پاتې شي، چې هم ولس خوندي پاتې شي، هم ټول سیاسي اقشار او څومره اقشار چې دا ټول خوندي پاتې شي. هغه خو نو ایدیال حالت دا دی چې یو ملي ډیالوګ ته زمینه برابره شي، بحث وشي، خبرې وشي، او دغه خبرو په نتیجه کې یو نسبی موقتی حکومت را منځ شي، انتخابات وي، دولت رای ته احترام وي، او دا پروسه ولسواکۍ ته لاړ شي، چې دا په نږدې راتلونکي کې هیڅ ډول د امکان وړ مسله نه ده. ولې دا زموږ او ستاسو ایډیال حالت دی چې ټول افغانان هم غواړي او ټول خلک نړیواله ټولنه هم دا غواړي. دویمه مسله د طالبانو او د قطریانو ترمنځ مذاکرات او بیا وروسته د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ مذاکرات دي. ګوري دا وضعیت به یو څو میاشتې همداسې دوام کوي، ځکه په دې څو میاشتو کې د خبرو هیڅ ډول ترک نه لیدل کېږي چې تعامل ته سره ورسیږي. نو دا به څو ورځې دوام وکړي. که چیرې خبرې کامیاب شوي او هغه افراطي خلک چې دا اوس د ملا حبت الله په شاوخوا کې دي، یا په خپل د ملا حبت الله فکر دی، یا هغه تفکر چې د دوی د ټولې ډلې ترمنځ ایجاد دی، دغه که څه یو څه محو شي او یو څه نرمښته کار واخیستل شي او نسبتا یو داسې ټول شمول حکومت وخی چې بس دغه د خزم کار ته ځي، زده کړې روانې دي او ژوند نورمال دی، چې دا 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 مسله به ډېره ستونزمنه وي د طالبانو لپاره. ولې که چېرته داسې وشي نو دوی دوام به څو کال جوړ وي، خو که چیرې داسې ونه شي او نتیجې ته سره ونه رسیږي، نو دې کې هیڅ شک نشته دی چې دوه هیوادونه به حتماً مداخله کوي په افغانستان کې، یو چین دی او بل روسیه ده. کله چې د امریکا سره د دې مذاکرات ناکامیږي، د دغو دوه هیوادونو مداخله حتمي او بیخي شرط دی. دا مداخله به کیږي په افغانستان کې او افغانستان به یو ځل بیا د جنجال ځای وي. بدبختانه یو خو بیا دا ده که چېرته له امریکا سره تعامل کیږي او روسي بلاک متضرر کیږي، نو طبیعي ده چې هغوی به بیا خپلو اروپاکو ته خپلو هغه کسانو ته چې دا اوس خو تیار یو ډله یو قدرت شته چې فقط لږې پیسې ورته ویل کړي او جنګ شروع کړي، مثلا مقاومت ته به پیسې ورکړي، بل ته به ورکړي، بل ته پیسې ورکړي، بیا به هم افغانستان نارامه وي. ځکه د افغانستان د ستونزې یوازینی حل او ایډیال حالت دا دی چې ملي گفتمان وشي. له ملي گفتمان وروسته وویل چې وروره موږ بې طرفه سیاست اعلان کړي، په هغه وخت بیا دی د افغانستان د ټولو جنجالونو حلېدی شي، خلاصېدی شي. ولې په اوس وخت کې که چېرته د امریکا سره تعامل ته رسیږي، نو په مقابل کې د ایران او د روسیې جګړه به وي چې افغانانو ته پیسې ورکوي، امکانات به ورکوي او دوی به جنګ کوي. خو که چېرې له امریکا سره یوې نتیجې ته ونه رسیږي، بیا نو د چین او د روسیې مداخله حتمي ده. بیا به هغوی مداخله کړي، امریکا به بیا د پاکستان له لارې یو شمېر خلکو ته پیسې ورکوي چې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړي. ولې بدبختانه په هر حال کې افغانستان به
مننه ښاغلی محبوب د تاسو له ګډونه. ښاغلی کډوخیل، وروستی څو دقیقې لرو، که تاسو خپل پیغام په آخر کې وایئ. مننه.
زما پیغام همدا ده چې باید ولس د اوسنی حالت باندې قانع باید نشي، خپل هغه د مشروع غوښتنو د حقونو غوښتنه دوامدار باید وکړي. مطلب دا ده چې ولس باید نه مایوسه شي او نه بې حوصله شي. دومداسې طالبان واقعا باید احساس مسؤلیت وکړي که چیرې واقعا خپل ولس ورته افغانستان ورته مطرحي، د افغانستان ملي ګټې ورته مطرحي، باید افغان ولس ندیده ونه نیسي.
د افغان ولسر کې ناستل او مشترکه یو رای حل د افغانستان د نجات لپاره به جدا پیدا کی او معلومات څنګه چې هیڅ مملکت نشي کولای په تنهایی باندې مخته ولاړ شي. هر مملکت د بین‌المللي ټولنې حمایت، همکاریان او مشورو ته ضرورت لري، که هغه په سیاسي ډګر کې وي، که په اقتصادي او په امنیتي ډګر کې وي. باید چې یو د تعامل ژبه د دو طرفه ګټو په خاطر باندې باید پیدا شي، ځکه چې په آخر ورځ کې افغانستان او د افغانستان ولس باید لومړیتوب
وي. له ډېره زیاته مننه کوم آغلی شینکی کړوخیل، او تر هغه مخکې ښاغلی محبوشا محبوب چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړلې. د ازادۍ په سپو کې پروګرام مو واورید، البته مخکې شکریا بارکزی هم و له موږ سره د ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله. د تاسو ټول اوریدونکو هم مننه چې د ازادۍ په سپو کې دغه پروګرام مو واورید.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240. تاسو لا پیغامونو
موږ اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا کندهار کې د جاپاني مشکلان ونداوي شو توای د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیره یو کشنان بیره زنانیم بیره شپنجرم بیره نو موږ اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا تکان والا مشکلان بند کړی.
خو دغه پښتونستان واټ دکانونه دي بر سامونه چې خرڅیږي، دغه طالبانو هم د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ د دکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کې ږدو او غواړي دغه دکانونه $1,500 پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې هرخه خبرونه خو اوریدونکو لري ډیر مننه کوم. زه بشم خپل موضوع ته موضوعګان می دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی، نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوږو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
سلام علیکم نیک فلی تاسو تاسو ورډونکو ته وایم د دې وکي چې جوړ بیاس د 215 مل بدر کلی وردو د دوه می خیبر لواسه خو تاسو سره په تماس کې رحمت الله یم. نو زما ارزو ده تاسو د رادیو د طریقه څخه چې د زما ژغ د مسولینو پرې ورسوي. موږ دلته تقریبا شپږ میاشتې کېږي په دغه خیبر لیوا کې وظیفه اجرا کوو. موږ ته معاشات نه دي راکول سوي او بل علاوه لا دا هم دي چې موږ ته د روزانه ژوند لپاره هم هیڅ نه راکول کېږي. ټول شان موږ په پورو په دار باندې د دکاندارانو څخه راوړو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 11 24 201.
تاپسی ککرزی ملنگان پا زیارتون یو ملند زایم گرزم فغرون تالتا نغوارم پزارو پا منتون یو ملند زایم گرزم فغرون Thank you. دوارما تا تپ زاروما ستارنگ و خوشبو پسے اورک پا گل درویما اورک پا گل دروکے اورک پا گل دروکے لطوم دے پرنگو یو ملنگ دے زر گرزم پا غرونا گرزم پا غرونا پشنالو خڑا کے ستارنگو نخوینم زکا خوزنگی گم دمستینا پا پورو یو ملنگ دیزر تاپسے کگرزی ملنگان پا زیارتونو یو ملنگ دیزر گرزم فغرونو تالتانا غوارم پزارو پا منتونو یو ملنگ دیزر گرزم فغرونو